السلام علیکم ستړي مشهید د مشال ریډیو خبرونه او د ماسپخین یو بجاش وا د دې غړې په خبرونه کې ز منور شاستا سوهر کله کوم په دې کې به مو په کراچۍ کې په پولیس والا د برید دا راز د ترکی پاکستان او افغانستان ترمنځ د غونډې او یو شمېر نورو ریپورټونو تر څنګه په دویمه نیمایي کې درته د ښځو لپاره ځانګړې خپرونه تاندې هیلم وړاندې کوو. خو راځئ چې په سر کې د ګلیاز نه د دې ساعت تازه خبرونه واورو.
لومړی د خبرونو سرټکی په کراچۍ ښار کې د پولیسو په ګاډي حمله کې لکه لګه یولس کسان وژل شوي. افغان چارواکو ویلي چې د امریکا د احتجاج باوجود د بګرام له زندانه 15 تورن ورپکې خوشې کړل او امریکا وایي افغانستان دې ته هڅوي چې امنیتي تړون زر لاسلیک کړي. اوس د خبرونو تفصیل. د کراچۍ ښار په مشرقي برخه رازق آباد کې نن سهار د پولیسو په بس چاودنه کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي او 3 تنه زیات ژوبل شوي دي. پولیس چارواکو نن مشال اړې ته ویل چې د چاودنې پر مهال په بس کې د څلوېښتو څخه زیات پولیس سرتیرو سفر کولو. د کراچۍ د پولیسو یو چارواکي راو انور د پیښې وروستو خبرلارنو ته ویل
ملازمان ڈیوٹی کے لیے روانہ ہوئے تھے. سرتیری پا بس کے ڈیوٹی تپلار وو تدوی سارا دا پولیسو یو موبائل یا گرزن دا موٹر ہم وو کلچے دا پولیسو بس دا ٹریننگ سنٹر چخراو وطلو اولوی سڑک تراغ لے نو حال تا موجود یو سوزکی موٹر دا پولیسو دا بس سارا جنگول شویدے او دا پیخ آرامنس دا شویدہ چپکی پولیس سرتیرو اولیسی خلکو تا مرگ جوبلا اوختی دا
مارے پولیس کے لوگ جو ہیں شہید.
دا جنرال نومي وسلواله ډلې یو غړي نن مشال رادیو سره په خبرو کې د دې پیښې ذمہواری منلې ده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په هیواد کې د ترهګرۍ د پیښو مخنیوي لپاره له طالبانو سره په مذاکراتو کې تر اوسه په شبي پرمختګ تسلي خوده لیده. د پاکستان سرکاري رادیو وايي وزیر اعظم دا خبره تیر ورځ ناوخته د ترکیې انقره ښار ته د رسیدو وروسته خبر اعلان سره کړې ده. نوموړي ویل چې د حکومت لخوا د امن دې ګام ته د فوج پوره ملاتړ ترلاسه دی او د مذاکراتو خو نتیجو په اړه هیله مند دی. بل پلو د پاکستان حکومت او طالبانو لخوا د مذاکراتو لپاره ټاکل شوی کمیټې او استازو غونډه نن د زیارت په ورځ کېږي چې د خبرو اترو بهیر مخ په وړاندې بوتلو په چارو خبرې وکړي. د پاکستان سرکاري رادیو نن په خپل ویب پاڼه د طالبانو لخوا د ټاکل شوی مذاکراتي کمیټې غړي پروفیسر ابراهیم په حواله وایي چې لومړی ترجیح ډزبندي ده چې زر تر زره وشي. پروفیسر ابراهیم وایي چې د طالبانو کمیټې وړاندیز کړی چې د فوج مشر او د استخباراتي ادارې ISI مشر سره ملاقات وکړي او دا وړاندیز یې وزیر اعظم نواز شریف ته لیږلی دی. بلخوا د طالبانو د کمیټې یو بل غړي مولانا سمیع الحق وایي چې د تحریک طالبان پاکستان ټولې ډلې د خبرو اترو بهیر ملاتړ کوي. ولخوا د افغانستان پاکستان او ترکی مشران نن په انقره کې غونډه کوي. د ترکی ولسمشر عبدالله ګل به په صدارتي محل کې د غونډې کوربتوب کوي. افغان ولسمشر احمد کرزی او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په غونډه کې ګډون کوي. دا له 2000 کال را په دې خوا د دریو هیوادونو د مشرانو ته غونډه ده. د دریو هیوادونو مشران به په خپل سرمشریزه کې پر امنیت، اقتصادي همکاري او د تعلیمي پروګرامونو په موضوع خبري وکړي. افغان چارواکو ویل چې د امریکا د احتجاج باوجود د بګرام له زندانه 15 تورن اورپکې خوشې کړل. د زندان وین میجر نعمت الله خاکي اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي چې نن سهار یې ټول 15 بندیان خوشې کړل. امریکا دغه کسان خطرناک جنګیالي بللي وو او ویلي وو چې دغه کسان به ممکن بیرته د جګړې میدان ته لاړ شي چې ائتلافي او افغان سرتیري وژني. افغان ولسمشر احمد کرزی سور اونۍ وړاندې دغه کسانو د پروان حراستي مرکز نه د خوشې کولو حکم ورکړی وو چې امریکا او ناټو پرې سخت غبرګون ښودلی وو. امریکا وایي افغانستان دې ته هڅوي چې امنیتي تړون لاسلیک کړي سو امریکایي فوجیان په دې هیواد کې پاتې شي. امریکا غواړي چې په افغانستان کې د روان کال تر اخیره د زیاتره بهرني ځواکونو د وتلو وروسته په هیواد کې تر 10,000 پورې فوجیان پاتې کړي. خو دا خبرداری یې هم ورکړی کچري امنیتي تړون زر لاسلیک نشي نو ټول ځواکونه به وباسي. افغان ولسمشر احمد کرزی تر اوسه پورې د امنیتي تړون لاسلیک کولو نه انکار کوي. د سپینې واڼې وین جی کارنی پرون د چهارشنبې په ورځ وویل چې واشنگټن په امنیتي تړون نورې خبرې نه کوي. جی کارنی دا خبره یو ورځ وروسته له دې وکړه چې د امریکا د ملي استخباراتي مشر جیمز کلاپر ویل هیله نه لري چې ولسمشر کرزی به امنیتي تړون لاسلیک کړي. ناټو وایي دوه تنو چې د افغانستان د ملي اردو یونیفارم یې اغوستی وو پرون د نړیوالو ځواکونو دوه سرتیري په ډزو وژل. د ناټو په مشرۍ نړیوالو ځواکونو د وژل شوو سرتیرو د شناخت په اړه نور معلومات نه دي ورکړي. خو د امریکا د دفاع وزارت یو نامعلومه چارواکی وای دواړه فوجیان امریکایان ول. اساف ازواکونه وای چې د دې پیښې په اړه به نور معلومات د پلټنو وروسته اعلان کړي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت یو چارواکی ویل دا پیښه په کاپیسا ولایت کې شوې ده. تر اوسه د دې پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. دا په روان میلادي کال کې لومړۍ حمله ده چې د افغان امنیتي ځواکونو له منځه په نړیوالو فوجیانو ترسره کیږي. تیر کال دې ته ورته لس بریدونه شوي ول چې په نتیجه کې د اساف 15 فوجیان وژل شوي. او وروستۍ خبر دی چې د امریکا د ایوان نمایندګانو تر څلو زیاتو غړو یو لیک لاسلیک کړی چې له ایران سره د ټولو د ښه ممکن ستراتیژیک انتخاب په توګه د پیاوړي ډیپلوماسۍ ملاتړ کوي. لاسلیک کوونکو ویلي د امریکا کانګرس دې له ایران سره ډیپلوماسۍ ته یوه موقع ورکړي. دا لیک د ډیموکرات ګوند سلو او د ریپبلیکن ګوند څلورو استازو لاسلیک کړی دی. د امریکا حکومت خبرداري ورکړي چې د ایران پر ضد نوي بندیزونه به له تهران سره ډیپلوماسي زیانمن کړي. د ایران او د نړۍ مهمو هیوادونو ترمنځ د اټمي د لانجمن اټمي پروګرام په اړه غونډه به را روانه وني په ویانا کې کیږي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوښوي چې په کې مو د ګلیاز نه د دې سات تازه خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې به د ریپورتونه واوري. نن سهار په کراچۍ کې بمی برید ګنشمیر وسلوالو ته مرګ جوړ لاړولې ده. پروند پیښور په څنګه کې د وسلوالو لخوا د یوې کورنۍ د نه کسانو د وجنې خلاف نن پیښور کې خلکو احتجاج کړي. دوی سوای د خبریالانو د حقونو یوې ادارې ویلي پاکستان کې خبریالانو ته د ریاستي ادارو او وسلوالو نه یو عمره خطر دی. یو قبایلی خبریال وایي دا او نور ریپورټونه به هم واوري. او د دې غړې په دویمه نیمایي کې به د ښځو لپاره ځانګړې خبرونه تاندې هلي کې واوري چې د قومي اسمبلۍ کې د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي غړې عائشه ګلالۍ په سیمه کې د تعلیم د پرمختګ غوښتنه کوي.
یو یونیورسٹی خبر خو لگیا وا خدا دې چې یونیورسٹی انتهائی امپورټنٹ دی چې هر ایجنسی کې یو یونیورسٹی هم دی.
د هر څاورې دوه لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه ته غوږی. دا خبرونه هر ورځ د سهار 9 بجو نه شروع کیږي چې تر ماخام 6 بجو پورې جاری وي. راځو د دې غړې اولنی خبره ته. څنګه چې مو ریپورتونو کې هم واردل نن سهار په کراچۍ ښار کې د پولیسو په یو گاډي بمی بریچ شوی چې پکې د پولیسوالا ګنشمیر پولیسوالا او تمرګ جوړ لاوخته. پولیس چارواکي وایي د اولنو شواهدو نه داسې معلومیږي چې دا ځانمرګي حمله و. جوند الله نومي وسلواله ډلې د دې حمله پلان لیدا. په دې حق له کراچۍ نه نور تفصیل زموږ خبريال دی ریپورت کرا کوي.
پولیس وای 14 نن سهار د خار په مشرقي برخه رازق آباد کې رامنځته شوی چې پکې د پولیس سرتیرو بس او د پولیسو گاډي یا موبایل پنخه شوې دي. د کراچۍ خار د ملیر ځلې پولیس مشر راو انور د پیخي په ځای کې لرسنه یو سره په خبرو کې د 14 په اړه داسې ویل. دی وای له دې ځایه پولیس سرتیری په بس کې ډیوټۍ ته پلار وو. د دوی سره د پولیسو یو موبایل یا ګرځند موټر هم وو. کله چې د پولیسو بس د ټریننګ سنټر څخه راووتلو او لوی سړک ته راغله نو هلته موجود یو سوزکی موټر د پولیسو د بس سره جنگول شوې ده. او دا پیښه رامنځته شوې ده چې پکې پولیس سرتیرو او ولسی خلکو ته مرګ جوړه اوخته ده. اس اس پی روان ور زیاته کړه ل لومړنۍ شواهد او داسې ښکاری چې د پولیسو د بس سره ځانمرګي حمله کوونکی د بارودو ډک سوزکی جنگولې دي. خو په دې اړه به ختمي معلومات د پیخي تر پلټونو وروسته مخې ته راشي. په حمله کې جوبل شوی او وجل شوی کسان د کراچۍ جناح هسپتال ته وروړل شوی دي. د یاد هسپتال د ایمرجنسي د وارد مشر ډاکټر سیمی جمالی مشال رډیو ته ویلي هسپتال ته اته مړی او درې ډیر زخمیان وروړل شوی دي چې په کې زیاته سره پولیس سرتیری دي. د سیمې جمالی په خبره په جوبل شو کسانو کې نږدې د لسو زخمیانو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی چې له امله یې د مړو په شمیر کې زیاتوالی راتللی شي. د کراچۍ د ملیر ضلع د پولیس مشر راو انور په خبره د چاودنې په ښکار شوي بس کې 55 پولیس سرتیری سوار وو. د دې ترڅنګ 5 پولیس سرتیری د بس په ساتنه په ګمارل شوي پولیس موبایل کې په سفر وو. یاد دی وي په کراچۍ ښار کې د دې نه مخکې هم وخت په وخت پر امنیتي ځواکونو ورته حملې شوي چې مرګ ژوبله یې اړولې ده. رازق آباد د کراچۍ ښار لرې پرته سیمه ده. په دې سیمه کې پولیسو ته د تربیت مرکز یا ټریننګ سنټر هم شتون لري چې د دغه ځواک سرتیرو ته پکې د کمانډوز تربیت ورکول کیږي. په رازق آباد سیمه کې نن سهار د ترسره شوې حملې پړه د جندالله وسلوالې ډلې په خپله غاړه اخیستې ده. د یادې ډلې د کمانډر احمد مروت لخوا مشال رډیو ته په رالیږل شوي ټلیفوني پیغام کې ویل شوي دوی به په راتلونکي کې هم پر امنیتي سرتیرو دغه ډول حملو کولو ته دوام وربخي.
دا مشال رډیو ده.
د افغانستان، پاکستان او ترکی ولسمشران نن د ترکی په دارالخلافه انقره کې راغونډیږي چې په افغانستان او سیمه کې په سولې او د افغانستان او پاکستان د تعلقاتو په نږدې کېدو خبرې وکړي. دا په تیرو 9 کلونو کې د ترکی په هڅه د افغانستان او پاکستان د نږدې کولو او په افغانستان کې د سولې د راتګ لپاره اتمه غونډه ده. نور حال په دې حق لدرته زموږ همکار اسمت ساروان درکوي.
د افغانستان، پاکستان او ترکیه مشران نن غونډه کوي. دا له 2001 میلادي کال را په دیخوا د ترکیه په نوښت په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو او د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره اتمه غونډه ده. په دې غونډه کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی، د ترکیه ولسمشر عبدالله ګل او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف به په افغانستان کې د سولې د راتګ او د سیمې د هیوادونو په ځانګړي ډول د افغانستان او پاکستان ترمنځ د همکاریو د زیاتېدو پر لارو چارو وغږیږي شي. د غونډې په پای کې به د درو هیوادونو مشران ګډه اعلامیه هم خبره کړي. پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې په افغانستان کې سوله او ثبات د پاکستان د بهرنۍ پالیسۍ برخه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی د دغه هیواد دولتي رادیو ته وویل په افغانستان کې سوله به پر پاکستان هم مثبت اغیز ولري. تر دې مخکې د افغانستان چارواکو د اسلام آباد او طالبانو ترمنځ د خبرو هرکلی کړی وو او ویلي وو چې په پاکستان کې سوله پر افغانستان مثبت اغیز لرلی شي. د افغانستان، پاکستان او ترکیه درې اړخیزه سرمشیزه په داسې حال کې دایری شي چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخابات را لنډي او د کال په پای کې نړیوال ځواکونه وځي. د پاکستان دفاع وزیر رانا تنویر حسین د دوه اړخیزو دفاعي همکاریو د پراختیا لپاره تیرونه په ترکیه کې ویل چې هیواد یې د ترکیه په څیر له دوستو هیوادونو سره په ګډه هڅه کوي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې پروسه مخ ته لاړه شي او په افغانستان کې امنیت رامنځته شي. د دواړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د افغانستان له 2014 میلادي کال وروسته د وضعیت په اړه خبرې وکړې او هیله یې وښوده چې د انقرې درې اړخیزه سرمشیزه به په افغانستان کې په سولهییز ډول د قدرت له انتقال سره مرسته وکوي. ترکیه چې د ناتو مهمه غړې ده، د 2011 میلادي کال په اکتوبر کې له افغانستان سره د امنیتي همکاریو په ګډون د اوږدمهالو همکاریو تړون لاسلیک کړی دی. ترکیه له افغانستان او پاکستان دواړو سره ښې او نږدې اړیکې لري او ویل کیږي چې له همدې کبله هڅه کوي چې افغانستان او پاکستان سره نږدې کړي او په افغانستان کې سولې ته لار پرانستل شي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. نن سبا په پاکستان کې د حکومت او د وسلوالو ترمنځ د سولې خبرې اترې روانې دي. د دواړو خواو مذاکراتي کمیټې یو بل سره وخت په وخت ملاقاتونه غونډې کوي. په دې حق له نن سهار زمنګا همکار هارون باچا سره د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريالي خبرې کړې دي او د دغه وسلوالو سره د سولې د خبرو اترو په اړه یې ورسته حال شریک کړی دی.
پاکستان سرکاری چې کوم رسنۍ دی چې تر مخه حکومت او طالبانو کمیټه غړو ترمنځ ونن بیا یو ملاقات کیږي او د پدې ملاقات کې بشیدې دوی د مذاکراتي عمل مخ په وړاندې د بوتلو په طریقو به خبر کوي. طالبانو کمیټه غړي پروفیسور ابراهیم مدوات سره په خبرو کې ویل دي چې تر اوسه پورې په مذاکراتي عمل سم د پرمختګ هغه قسم د پرمختګ شوی دی. نو په هغه غوښتې اطمینان دی او ویل دي چې ورومبه ترجی د رسوندې د هم د مطبوعاتو تر مخه د هغه د پروفیسور ابراهیم د خلیلی کې چې طالبان پاکستان پوز مشر او ډی جی ای ایف ای سره ملاقات کول غواړي او په دې اړه د حکومتي کمیټې راخه څه جواب نه دی راغلی. بل خو د حکومتي کمیټې غړي سم شام مومن مطبوعاتو سره اخر ورځ خبر کې ویل دي چې چې طالبانو په رسمند اتفاق کړی دی او یو څو مخالف ډلې مذاکرات خرابول غواړي. دا هم ویلي دي چې مذاکراتي عمل یو مشکله سفر دی چې پکې یو مشکلات مخې ته راځي. د ده د وینا سره سم چې یوه خبره به هم د پاکستان آئین نه بهر نه کیږي. مطبوعاتو سره د خبرو کې زیاته کړې ده چې طالبان تر اوسه پورې د شریعت د نفاذ په معاملې څه خبره نه ده کړې او ډېر ژر به طالبانو مشورولۍ سره د ملاقات پروګرام جوړ شي.
د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریاله و چې په پاکستان کې د وسلوالو سره د روانو مذاکراتو په حواله یو رسته حال شریکو. بلخو د امریکا پوسټ تیر شپه په یو اعلامیه کې ویلي دي د افغانستان حکومت د نن سهار نه 15 شپه ته خطرناک ترهګر خوشی کوي. د دې نوړاندې د امریکا د مشرانو جرګې غړي سېنیټر لانسی ګراهام چې د ډیر په خواسه په افغانستان کې د امریکا د رول ملاتړ بلل کیږي د افغانستان د حکومت د لوري د دغه بندیانو د خوشکې دوله کبله په افغانستان د امریکا د انکشافي مرستو د زندیدو غوښتنه وکړه. په دې حق له نور تفصيل اسمت ساروان درکوي.
په افغانستان کې د امریکا پوځوي د افغانستان حکومت غواړي چې په 24 ساعتونو کې د امریکا له پخواني محبس څخه 15 شپته خطرناک بندیان خوشی کړي. د بګرام له محبسه د دغه 15 شپته بندیانو چې امریکای خطرناک تروریستان بولي د خوشی کېدو مسأله د امریکا په مشه د ائتلاف او افغان ولسمشر حامد کرزي ترمنځ د جدي اختلاف سبب شوې ده. په افغانستان کې د ناتو له هغې اعلامي سره سم چې تیره شپه یې خبره کړې د اته اتیا بندیانو چې د امریکا او افغانستان ترمنځ د لانجې سبب شوي د خوشي کېدو بهیر به د پنجشنبې له سهاره پیل شي. د امریکا پوځ د افغانستان د حکومت پر دې پرېکړې اعتراض کړی. ویلي دي چې د هغوی په منځ کې لږ تر لږه 15 شپېته خطرناک تروریستان دي چې د سړک د غاړې بمونه یې جوړول او نړیوالو ځواکونو ته خطر پېښوي. تر دې مخکې د امریکا د کانګرس غړي سناتور لینسی ګراهام د افغانستان د حکومت له لوري د دغو بندیانو د خلاصون په خاطر د حامد کرزي پر حکومت د امریکا د انکشافي مرستو د بندیدو غوښتنه کړې وه. سناتور ګراهام چې د امریکا په مشرانو جرګه کې د جنوبي کارولینا سناتور دی او په جمهوري غوښتونکي ګوند پورې تړلی دی همداراز وویل ولسمشر کرزي اساسا د خپلې خوښې د قانون واکمني پیل کړې ده. په کار ده چې له افغانستان سره د اپریل د میاشتې د 15 نیټې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو او نوی ولسمشر تر واک ته رسیدو پورې د امریکا مرستې وځنډول شي. د خبرې د مشانو جرګې د وسلوالو خدماتو د کمیټې په استمایي غونډه کې وکړې. په غونډه کې د دواړو ګوندونو استادو پر هغه څه مایوسي وښوده چې سناتور ګراهام د کرزي امریکا ست سلوک وباله. ګراهام وویل کرزي ممکن پر راتلونکو دوو ورځو کې په پروان ولایت کې له توقف ځایه بندیان خوشی کړي. حال دا چې امریکایي او ناتو قمندانان وایي د دغو کسانو په اړه کافي اسناد او شواهد لري چې دوی خطرناک دي. خو په افغانستان کې د امریکا پوځ وایي چې د افغانستان حکومت د دغو بندیانو خوشی کېدل سر لنن سهاره پیلوي.
که پښتو وایي مشال ریډیو وار
مشال ریډیو ته وګیې. هغه نه کسان چې پرون د پیښور سره نږدې د بډابیرې په ماشوخېلو کې د وسلوالو لخوا په یو کور د برید په نتیجه کې وجل شوی وو مړی هم پرون ماسپخین په یاد کې لیکي خاورو ته سپارل شوی دی. د دغه کلی خلکو پیخه په سختو ټکو کې غندلې ده او د احتجاج په توګه د پیښور او کوهات روډ د 2 ساعتونو لپاره بند کړی وو. د سیمې خلکو د حکومت نه غوښتلی چې د دوی د امنیت ټینګولو لپاره د فوري ګامونه پورته کړي. تفصیل د پیښور نه د مشال ریډیو خبريال دی ریپورت کرا کوي.
په بډابیره ماشوخېلو کې د امن لخکر د یو مشر په کور د نامعلومه وسلوالو په يرغل کې وجل شوی. د یوې کورنۍ نه نارینه تیر ماسپخین په ماشوخېلو کې خاورو ته وسپارل شو. د کلی خلکو د پیخه په سختو ټکو کې وغندله.
محمد الله د یو نوو ماشوخېلو کې د کوس پاتې کېږي. هغه ورشي سیبا او موږ په دې باندې ډېر سخت خپوي د غلط کار دی. دا غریب خلک د دې چاته سمې دي. وسلام کوي خلک د دې ته سزا ورکړي.
دغه زمونږ د پولیس رونو هیڅ قصور نشته. زمونږ دا د تحفظ کوي. دغه زمونږ د پر هر رنګ خو دې سره هغه وسایل نشته چې کوم هغه خلکو سره دي چې کوم زمونږ خلاف خلک دي. د قران او شریعت د پاسخ پیګ دي. نو تاسو څنګه اسلام شو چې یو سړی د قران شریعت د پاسخ پیګ دي او هغه مړی کوي؟ اسلام خدای درس نه ورکوي چې ته د اسلام په نوم باندې داسې کارونه کوې چې هغه غیر اسلامي دي.
د ماشوخېلو د کلی خلکو د پیخي په خبرګون کې 13 غرمه د پیښور کوهات روډ تر 2 ساعتو پورې په احتجاجي توګه وته وتړلو او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې په بډه بیره کې د خرابې امنیتي وضعیت د قابو کولو لپاره دي ګامونه پورته کړي. په دغه مهال یو تن جانګیر مشال ریډیو ته وویل،
زمونږ په ماشوخیلو کې روزانه درې درې څلور څلور نه نه مري، زمونږ د مال او د جان تحفظ به څوک کوي؟ آیا دا به دینه به د امریکې نه خلک راځي که د پنجاب نه به راځي؟ مونږ د کې پی کې حکومت نه دا مطالبه کوو چې مونږ په سټیل کې ریا کې اوسېږو، مونږ په پاټا کې نه راځو. زه د خاص کار د وزیر اعلی سیام صاحب نه او د آی آی جی دورانی صاحب نه دا مطالبه کوم چې زما په ماشوخیلو کې دې زی په زی چک پوسټ جوړ کړي.
دوی له حکومت دا غوښتنه هم وکړه چې د پیر اسرار په نوم د مشهوري دغه کورنۍ سره دي مالی مرستې وکړي.
مشمن واړه پاک شغیر حکومت ته پټې سپورټري اوس کې امداد ورسره وکړي. فلګي وا چاندې غول شو کا پند پاس سلین د حکومت په پاګه پکې سفر وي ورګه سو کمی شکل واړه واړه مشمن
د بډابيري ماشوخیلو د سیمې د خلکو د دې غوښتنو په لړ کې د بډابيري د سیمې پولیس افسر ایس پی رحیم شاه مشهد ریډیو ته وویل،
د دې مطالبه بالکل جایز مطالبه دي او دوی فصلی خبره کوي او هغه سره خبره وکړه او دوی خپل احتجاج ریکارډ کو غیر ریکارډ کو او نشانه امید دي چې هغه ته موږ حل کړو. د دوی خپل منځ کې مخکې نوم یو مسله روانه واقعي هغه کې بیا پولیس انکاونټر کړو د ټیټس په سړی وشته.
تر دې دمه د دې پیښې پړه کومې وسلوالې ډلې نه ده قبول کړې او لشکري اسلام وسلوالې ډلې هم ویلې دي چې دوی د دې پیښې سره هیڅ تړاو نه لري.
د بډابيري کې پرون د وجل شو کسانو د خخولو د اغي د کلی د خلکو د احتجاج په اړه مو د ریپورت اورید. بلخوا د بیپولي خبريالانو په نوم د خبريالانو د حقونو لپاره کارکونکو نړیواله اداره په خپل کلنی ریپورت کې وای، پاکستان اوس هم د نړۍ د هغو هیوادونو نه یو دی چیرته چې خبريالان د امنیتي مشکلاتو سره مخ دي. یادې ادارې د پاکستان بلوچستان صوبه د خبريالانو لپاره تر ټولو خطرناک سیمه ګرځولې ده. په دې حق له نور تفصيل لرته د انیسا اجمل په دې ریپورت کې وړاندې کوو.
د بیپولی خبریالانو ادارې یا ریپورټرز وداوت بارډرز په خپل کلنی ریپورت کې ویلي دي چې پاکستان اوس هم د خبریالانو لپاره د نړۍ په خطرناکو هیوادونو کې یو دی. یادې ادارې دا ریپورت د نړۍ د یو سل اتیا هیوادونو په اړه خبر کړی چې پکې پاکستان د خبریالانو لپاره په خطرناکو هیوادونو کې په یو سل اته پنځوسم نمبر دی. د ریپورټرز وداوت بارډرز تر مخه په 2013 کال کې په پاکستان کې وو خبریالان وژل شوي دي چې لامل نه یې د پاکستان د حکومت د قانون په عملي کولو کې دلچسپي نه لرل دي. ریپورٹ زیاتوی پدی وو خبریالانو کې سلور یوازې په بلوچستان کې وجل شوې دي او په پاکستان کې د صحافیانو لپاره تر ټولو خطرناک سیمه بلوچستان ده. په پاکستان کې د ریپورٹرز وداوت بارډرز ادارې غړي او خبریال اقبال خټک وايي په پاکستان کې خبریالان له ډېرې مودې راهیسې د بد امنۍ په ماحول کې کار کوي او چې څوک وجل شوي هم دي نو هغه ته انصاف نه دی ترلاسه شوی. دغسې په پېښور کې د ډان رسپانې بیرو چیف اسماعیل خان وایي په پاکستان کې اکثره خبریالانو ته په موجوده حالاتو کې د صحافت روزنه نه ده ورکړل شوې او ځکه هم هغوی معلومات نه لري چې څه ډول یو خبر داسې جوړ کړي چې پکې د هرې خوا رای موجوده وي.
بعضی موضوعات چې کم دین هغه په بین الاقوامی طور باندې پاغي باندې بندیزونه دي چې هغه موضوع ته نشه روچتولې. سینسرشپ موجود دی پاکستان کې یا په نورو ځینو کې شخصي توګه باندې خلکو سینسر ځان باندې لګولې دي او دا غي وجوهات دغه دي چونکې مسله دلته مشکل ده که یو خبره کوي نن یو خفه کیږي که بل خبره کوي نن بل خفه کیږي. دا مسؤلیت صرف د هغه کس په سر باندې دی چې هغه د خپل ځان لپاره داسې یو دغه راوټه کوي چې د هغې د وجې نه مشکلات جوړ نه شي.
بلخوا په خبر پښتونخوا کې د بشري حقوقو د کمیشن د سانګې مشر شیر محمد خان بیا وایي په پاکستان کې خبریالان د بیان د ازادۍ حق نه لري او ورته د مختلفو قوتونو لخوا خطرې دي.
دا د یو ریکګنیشن په چارټر کې مده چې دا حق دی د ټول انسانانو تر کې شوی او بیا د پاکستان آئین کې نو هغه کې هم فاندامنٹل رائټس والا چپټر دی پس نو هغه کې مده چې ټول چې دا ګارانټي دی اوس دا چې د کم ملک کې دا هغه کمزوري شي هغه به وسه شي نو هغه کې کم غیر ریاستي تنظیمونه هغې هېواد کې اقتدار چې دی او طاقت چې دی هغه د هغې لاس کې را شي، نو هغې نه بیا د اړین خیال ساتي، نه د بینالاقوامي چارټر خیال ساتي او نه د انساني حقونو خیال ساتي. بس هغې خپله مرضي او خپل د ټوپک په زور باندې خپل فکر او خپل سوچ دی نو هغه په معاشره باندې غالب کولو کوشش کوي.
دا چې د پاکستان موجوده حکومت خبریالانو ته د تحفظ ورکولو د بیان د ازادۍ په اړه څه پلانونه لري، د پاکستان د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون ویان صدیق الفاروق وایي حکومت پوره هڅه کوي چې هیواد کې بد امنی ختم کړي او د خبریالانو سربیره ټولو خلکو ته تحفظ ورکړي.
هم تو ملک کے ہر شہری کو
مخ خود ملک په هر ګوټ کې هر وګړی ته د تحفظ د ورکولو او د ترهګرۍ د ختمولو هڅه کوي. د خبریالانو هم د پوزیانو په شان کاروي چې هر مهاستزي خو په جنگ کې چې څنګه پوزی ته امنیت نه ورکول کیږي، نو هم دغه سه صحافی هم د خپل صلاحیتونو پرانا کې ځان د خطرونو بچ کول شي. د وسلوالو پر ضد ګامونه پورته کول او امن یقیني کول سره صحافیانو ته هم تحفظ ورکړل کیدای شي.
د ریپورټرز وداوت بارډرز د ریپورټر مخه تیر کال په شام کې لس، په فلپائن کې اتو او په سومالیا کې هم وو خبریالان وجل شوی دي. یاد اداره وایي چې افغانستان د نړۍ په خطرناکو هیوادونو کې په یو سل اتیشتم نمبر باندې دی.
مشال ریډیو تغواګی نن په ټوله دنیا کې د ریډیو نړیواله ورځ منځل کیږي چې مقصد یې د ریډیوي خبرونو د ارزښت په اړه بحث او مکالمې ته فضا برابرول دي. دا چې د پاکستان او افغانستان په پښتون مېشته سیمو کې ریډیو پروګرامونه څومره اهمیت لري په دې حق لا هارون بچا یو ریپورت جوړ کړی دی چې تاسو اوریدو ته راپولم.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې خبر او معلوماتو ته د لاسرسي نوې وسیلې مخې ته راغلي دي، ویل کېږي چې رادیوي خبرونه لا هم د نړۍ په هیوادونو کې خپل اهمیت له لاسه نه دی ورکړی. له بی بی سی سره کار کوونکي خبريال راحیل خان چې د پاکستان په قبایلی سیمو کې د رادیو چینلونو چلولو تجربه لري او په دغه اړه څېړنې هم کړې دي، وایي د پاکستان او افغانستان په کلیو او ښارونو کې اوس هم ډېرې خلک د خبرونو او همداراز د ټولنیزو او کلتوري موضوعاتو په اړه معلوماتو ترلاسه کولو لپاره رادیو اوري.
نہ صرف چې د پاکستان په قبایلی سیمو کې چې کوم کلیوالي سیمې دي نو په هغه کې اوس هم ریډیو یو خپل مقام لري، خپل اهمیت لري. په ښارونو کې چې کوم ایف ایم دی هغه هم نه یوازې په پاکستان کې بلکې په هندوستان کې او په افغانستان کې هم په بعضو سیمو کې ایف ایم دی ریډیو هغه خپل یو لوی ارزښت پیدا کړی دی. او دا نه چې صرف خلک خبرونه اوري بلکې موسیقي شوا، ډرامه شوا یا د صحت چې کوم پروګرامونه دي نو د ریډیو د لارې چې معلومات خلک حاصلوي.
په افغانستان کې هم په دې تیرو کلونو کې که یوې خوا نوي تلویزیونی چینلونه راووتل نو بل خوا یو د پام وړ شمیر اف ام ریډیو چینلونو هم د خپلو خپرونو په زور د افغانانو په زړونو کې ځای پیدا کړ. په جلال آباد کې د رادیو انعکاس په نوم د یو اف ام رادیو مشر انجینیر همایون خوښ دی چې هیوادوالو ته د رادیوي پروګرامونو له لارې د خپل ژوند ښه کولو موقع په لاس ورکړل شوی دی.
د رادیو د لارې چې په افغانستان کې ډېره مؤثره وسیله ده، د خلکو د پاره دا ډېر مفید او مؤثر ته باندې کېږي، ځکه چې د ډېرو ناخوالو نه وروسته خلک د میډیا د لارې نه لاسرسی پیدا کوي هغه مسایلو ته چې د دوی په هغه ذهنیتونه خلاصیږي او هغه خپله روښانه آینده تعینوي. نو دا یو ډېره مؤثره وسیله ده د خلکو دپاره چې دوی ورڅخه استفاده کوي.
انجینیر همایون په نهال کې هغه اندېښنې بې ځایه بولي چې کنه د بهرنیو هیوادونو د مرستو بندېدلو له وجې به په افغانستان کې فعال رادیو چینلونه وتړل شي.
موږ دا په خپل اقتصادي امکاناتو باندې دا چلو، اندېښنه د خلکو سره باید په دې باندې نه وي، ځکه چې غیر د فم رادیوګان نه ارزښت زیات تلویزیوني چینلونه دي چې هغه هم چلیږي. تر اوسه پورې ارزښت د دې ورځ په ورځ باندې لوړېږي او ټیټېږي. نه د ساینس او ټکنالوژي د پرمختګ په اساس باندې هم هغومره جامعه هم ورسره پرمختګ کوي. په اوسني شرایطو کې چې برقي سیستم نه چې په اطرافونو کې دي ځایونو کې نشته، ټي وي امکانات نشته، نو دغه سهولت ډېر بسیطه او اسانه دی او خلک ترې ډېر په اسانۍ سره استفاده کولی شي.
د بی بی سی خبریال راحیل خان هم د ټکنالوژي په برخه کې د پرمختګونو په یادولو سره هیله مند دی چې رادیوي خبرونه به د نو تقاضو په پام کې نیولو سره نوې بڼې خپلې کړي او خلک به وکولی شي په دوامدار توګه ګټه ترې پورته کړي.
اف ام چې کوم راځین او د اف ام بیا څه خبرونو هم سټایل بدللی، ډېر پروګرامونو سټایل هم بدللی. هغه لکتیز دی فاسټ وی په لږ وخت کې ډېر معلومات ورکول. ادارتي چې کوم بدلون اب هم راځي، سره سره ټکنالوژي بدلون خو اچ هم را روان دي. او کیدی چې خلک بیا موبایل باندې به د ریډیو په ویب پیج باندې هم اوري، ویډیو به هم سره اوري. نو ملټي میډیا ټیکنالوژي سره به د ریډیو چې کوم اهمیت دی هغه بدلانې چې کم به شي، خو د هغې د اهمیت چې کومې تقاضی دي هغه به لږ بدل شي او خلک به بیا هم زما دا فکر کوم چې ریډیو به اوري.
د پولی دواړو خواو ته کتونکي او له مطبوعاتي ادارو سره کار کوونکي تنان په دې اندي چې راډیوي خبرونه د اوریدونکو یې په ژوند او ذهنونو کې د مثبت بدلون راوستلو لپاره یو ل ارزښتناک وسیله څخه ده.
د روانې خبرونې نیمایي ته ورسیدو. د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یوه نیمه بجه ده. د ګولیا ازنه د خبرونو لنډي زاورو.
د کراچي ښار په مشرقي برخه رازي قباد کې نن سهار د پولیسو په بس په چاودنه کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي او د 3 زیات ژوبل شوي دي. پولیس چارواکو نن مشال رډیو ته ویل د چاودنې پر مهال په بس کې د 40 څخه زیات پولیس سرتیرو سفر کولو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په هیواد کې د ترهګرۍ د پیښو مخنیوي لپاره له طالبانو سره په مذاکراتو کې تر اوسه په شبي پرمختګ تسلي ښودلې ده. د پاکستان سرکاري راډیو وای وزیر اعظم دا خبره تیر ورځ ناوخته د ترکی انقری ښار ته رسیدو روستو خبرایان سره کړی ده. بل په لور د پاکستان حکومت او د طالبانو لخوا د مذاکراتو لپاره ټاکل شوی کمیټې او استادو غونډه نن د زیارت پورس کیږي چې د خبرو تر بهیر پر مخ بوتلو په چارو خبري وکړي. د افغانستان، پاکستان او ترکیه مشرانو په انقره کې غونډه کوي. د ترکیه ولسمشر عبد الله ګل با په صدارتي محل کې د غونډې قربتوب کوي. افغان ولسمشر حامد کرزی او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په غونډه کې ګډون کوي. افغان چارواکو ویلي چې د امریکا د احتجاج با وجود د بګرام لزندانه 15 تورن ورپکه خوشی کړل. د زندان وین میجر نعمت الله خاکی ایسوسییټډ پریس ایجنسی ته ویلي چې نن سهار یې ټول 15 پیته بندیان خوشی کړل. امریکا وايي افغانستان د تحسبي چې امنیتی تړون لاسلیک کړي سو امریکایي فوجیان په دې هیواد کې پاتې شي. امریکا غواړي چې په افغانستان کې د روان کال تر اخیره د زیاتره بهرني ځواکونو د وتلو وروسته په هیواد کې تر لزرو پوري فوجیان پاتې کړي. خدا خبرداري هم ورکړي کچې امنیتی تړون زر لاسلیک نشي نو ټول ځواکونه به وباسي. ناتو وای دوه تنو چې د افغانستان د ملي اردو یونیفورم یې اغوستي وو پرون د نړیوالو ځواکونو دوه سرتیري په ډزو وژل او د امریکا د ایوان نمائندگانو تر څلو زیاتو غړو یو لیک لاسلیک کړي چې له ایران سره تر ټولو د خ ممکن ستراتیژیک انتخاب په توګه د پیاوړي ډیپلوماسي ملاتړ کوي.
دا وګلیاس چې تاسو ته د دې غړې د تازه خبرونو لنډیز وړاندې کړ او څه درته د پاکستان د کورنۍ او د سپانو د مهمو لیکنو غټ کې وړاندې کوو. دا غي نه پس بدرته زموږ همکار مليحه امیرزاده د نړیوالو مطبوعاتو ځنې مهمه برخه دراوروي.
نن جنگ ورسپانه خپل اداریه کې وایي چې یو طرف ته د حکومت او طالبانو کمیټو د امن مذاکراتو لپاره خپل تیاری سرته رسولې دي او هیله ده چې ډیر زر به پدې کې مخ په وړاندې لاړ شي. نو بل طرف ته د ملک په بیلابیلو برخو کې د بمی چاودنو لړۍ هم روانه ده چې پکې تر دې دمه یو شمېر خلک وژلې شوي او جوبل شوي دي. د ادارې په وینا چې د مذاکراتو د کامیابیدو لپاره باید چې د ترهګرو په دې پیښو کې څوک هم ککړ وي چې هغه طالبان پډا غکړي او د حکومت سره د دې د مخنیوي لپاره مرسته وکړي ځکه چې جنگ او مذاکرات یو ځای نشي چلی دي. نو د مذاکراتو لپاره به یو ښه ماحول پیدا کول وي. ادارې زیاتوي اوس چې د مذاکرات کوم عمل شروع کړی شوی دی نو هیله ده چې تر څو دواړه ډلې په کومه نتیجه نوي رسیدلې تر هغه به په میډیا د بیان بازۍ نه ډډه وکړي او د صبر او زغم نه بکار واخلي او دا چې دوی د هغه خلکو اراده ناکامه کړي څوک چې د مذاکراتو دا عمل ناکامه کول غواړي نو هله به دا من دا عمل مخ په وړاندې لاړ شي. بل طرف ته د پیښور نخ پریدونکو مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې داسې بیانونه راځي غني امریکا د افغانستان نه د وتو اراده بدله کړې ده او ویل کیږي چې تر څو افغان ولسمشر په سکیورټي معاهده لاسلیک نه وکړي تر هغه به امریکای پوز افغانستان کې موجود وي. ادارې مخکې وایي چې د دې نه وړاندې به امریکای دا دړکه کوله کله وزنامه لاسلیک نشوه نو ټول امریکایي عسکر به وستې شي خو که اوس وکتې شي نو دا خبره بل رنګ شوه. د ادارې په وینا چې دلته اوس یو مسله دا هم ده کناټو او نور نړیوال قواو د افغانستان نه لاړل نو یوازې امریکایي لپاره به دلته پاتې کېدل ګران شي او د دوی به یوازې تر پوځي اډو پورې محدود پاتې شي. ادارې اخیری کې لیکي د افغانستان د مسلې حل هغه صورت کې راوتې شي کله چې ټول خارجی عسکر د افغانستان نه اوزی او بل صورت کې د اسلامي نړۍ پوز افغانستان ته راوستي شي او دې دوران د افغانستان د مختلفو نظریو د خلکو ترمنځ د جوړجاړي او روغې جوړې د پاره کار وشي او افغانان پخپل د دې جوګشي چې د خپل ملک واګي پخپل لاس کې واخلي نو هله به د افغانستان دا مسله په خشن هواره شي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات. گلوبل پوسټ ویب پاڼې په پاکستان کې د پولیو ناروغي په حق له یو مقاله خبره کړې ده چې لیکي دغه مسله یوازې د پاکستان پورې محدوده نه ده. په نایجیریا کې د شرعي قانون اعلی کونسل مشر او یو فزیشن پر امریکا تور پورې کړ چې په ویکسین کې د بې اولادګۍ او ماده ورګډه کړې چې ماشومانو ته نقصان رسوي. ویب پاڼې لیکي دغه ګنګوسا د لمینځ وړلو په لاره کې نړیوالو تنظیمونو د کلونو لپاره کار وکړ خو پولیو ناروغي اوس هم په نایجیریا کې موجوده ده. په هند کې هم د سازشي فکرونو او د ګنګوسو د لړې کولو په لړ کې ډیر کار وشو خو بیا د پاکستان برعکس په هند کې د ځایي حکومت یو پیاوړی پلان موجود دی چې د بیماری د ختمولو په لاره کې د صحت نړیوالې ادارې WHO مرسته کړې ده. د امریکا په جورج ټاون یونیورسيټي کې مرستیال پروفیسر سی کریستین فیر وای په پاکستان کې سازشي نظریه د اولمپک لوبو په شان دي. دغه په خبره په پاکستان کې سازشي نظریه کومه غیر عادي خبره نه ده او زیاتوي د دغه سازشي نظریو اثرات تر نورو هیوادونو د پاکستان لپاره زیات خطرناک دي. وی پڼ لیکي یوازې د ویکسین کمپینونه د عجیبه ګنګوسو ښکار نه دي. ډیر خلک دا باور لري چې د امریکا استخباراتي ادارې CIA د پاکستان ریاست ته کمزوري کولو په مقصد طالبان په وجود کې راوستلي دي او دا چې ملاله یوسفزئی هم د دوی یو کارنده یا ایجنټ ده. د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن تر وژل کېدلو څلور ورځې وروسته د کیمبریج یونیورسيټي لخوا ترسره شوې یوې نظر پوښتنې دا وښودل چې 68% پاکستانی خلکو دا باور نه لرلو چې هغه په رښتیا وژل شو. بلخوا سیدنی مارننګ هیرالډ نومي یوه ویب پاڼه لیکي چې افغان ولسمشر حامد کرزی له امریکا سره د 13-12 کلونو راهیسې په داسې تعلقاتو کې پریوتې دي چې نه پوهیږي څه وکړي. ویب پاڼه لیکي کرزی له امریکا سره دواړه اخیز امنیتي تړون باندې مذاکرات کړي دي خو تر اوسه یې د لاسلیک کولو نه انکار کړی دی. نوموړی په هیواد کې دننه د امریکا او د ایتلافیانو لخوا تر سخت فشار لاندې دی چې د راتلونکي اپریل په 15 نیټه د افغان صدارتي انتخاباتو نه مخکې په دغه تړون دسخط وکړي. ویب پاڼه لیکي داغه مشکل دا دی چې کچري دسخط وکړي نو توهین به وشي او کچري اونه کړي نو پر هغه افغانستان به سنجیده اثرات وي. ویب پاڼه پوښتنه راپورته کوي هغه څه دي چې نوموړی یې تر دې حده ور رسولو. ویب پاڼه لیکي کرزی غواړي چې له هغه نه پس راتلونکي واکمن دی په افغانستان کې د امنیت او استحکام راوستلو لپاره د تړون ذمہواري په غاړه واخلي. د ویب پاڼې په خبره کرزی غواړي چې په افغانستان کې د یو اتل په توګه یاد پاتې شي چې د هغه طاقت مخې ته ودرېدلو چا چې دی دغه مقام ته راوستی و. د ویب پاڼې په خبره څنګه چې د اوباما پر انتظامیه د کرزی باور کم شوی دی هم هغه شان انتظامیه هم پر هغه یقین نه لري. کرزی له طالبانو سره د امریکا پټو خبرو اترو او د واشنگتن لخوا په پاکستان کې د وسلوالو د پټن ځایونو پر ضد د کاروایي نه انکار کولو مایوسه کړی دی. نوموړی په دې خپه دی چې د دې پر ځای امریکا په افغانستان کې پوځي کاروایي ته توجه ورکړې ده چې پکې ولسی وګړي هم په نښه کیږي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت
او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15240
او په 15300 صافي اوریدل شي.
د مشال خبرونه ته وګی په مومند جنسي کې د ځای خلکو یوې جرګې د پاکستان د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د دې هیواد په عین کې د قبایلي سیمو لپاره شوي بدلونونه دې عملي کړي. د جرګې ګډونوالو وویل چې حکومت د ولسته په درنستر ګنګوري نو دوی به مجبور شي چې په نورو لارو چارو غور وکړي. تفصیل په دې ریپورت کې.
د سیاسي سماجی قانون پوه او د خبريالانو غټ تنظیم متحده مومن جرګي غوښتنه کړې چې د پاکستان په اساسي قانون کې شوی په اتلسم بدلون دی پوره پوره عمل وکړي شي. دوی وایي چې د مومن د جنسي قدرتۍ وسیلې دي هم د ولس د ګټو لپاره وکارول شي. پرون د یاد جرګې غونډه د محمد جنسي په هډ کوارټر غرنۍ کې د وکیلانو د تنظیم فاټر لارس فورم د صدر اجاز مومن په مشرۍ کې وشوه چې دغه غونډه کې ناس یو وکیل ظاهر شاه صافي مشاهده لريو ته وویل
حکومت ټول عمر قبایلي علاقو سره د مرني رور غونډه کې سلوک کړی دی. کم اصلاحات تیر حکومتونو کړی دي په غیبانه عمل نه دی شوی یا چې کم دي نو غډې رضایت نه کافي دي نور هم پکار دي.
میال البچا چې د بهرنو هیوادونو نه کاروبار کوي وای له یوې مودې راهیسې قبایلي ولس د خرابو حالاتو له وجې ډېر خوار شول.
چې اسلام آباد کې ناست خلک زموږ په مثالو باندې خبرې کوي، دانشپور ځان ته وایي، ټي وي کې ناست دي خو هغه زموږ په مثالو نه دي خبر، ځکه چې هغوی ته کوډه خیل څه معلوم دي، هغوی ته باجوړ کې ماندل څه معلوم دي. وروره دې مثالو باندې مونږ پوهېږو چې قبایل څومره غربت سره دي. د هر یو پاټه هر یو بچی خوږ دی، په ګولۍ پې ورېږي، د عزت ژوند بهترولو که پوره او که سپوره کور کې دننه و نن زموږ هغه حال دی.
محمد پریس کلب صدر فخری عالم مومن نمو پختل چیگین دغه جرګی سره ستاسو کوم قسم مرستې شامل دي؟
کدلته متحد مومن جرګا دا یا مومن سیاسی اتحاد جوړ شوی یا نور کوم پلاهی تنظیمونه دي، هغه سمنګ وخت په وخت باندې د نږدې نه رابطه ساتو او دا هغه چې کوم مسائل دي هغه ظاهره خبره ده چې د میډیا په ذریعہ باندې هغه مخکې راوړل شي.
د جرګی د غړي پوینه چې تر کومې د اف سی آر قانون په قبایلی سیمه کې نوی ختم شوی نو ترقی ممکنه نه ده، نو د دې قانون په ضد فاټر لایرز فورم څه هلې ځلې کوي او یا نه؟ اجاز مومن وای
د امنیسټي انټرنیشنل په ذریعہ باندې او داسې د بین الاقوامي وکیلانو په ذریعہ باندې مونږ یو کوشش شروع کړی دی چې مونږ اقوام متحده ته او انټرنیشنل کورټ آف جسټس ته لاړ شو او هغوی زمونږ په ملک باندې زمونږ په نېشنل اسمبلی باندې دومره زور راوړي چې د آرټیکل 247 کې ترمیم وشي.
اجاز مومن دا هم وویل چې په قبایلي پټۍ کې امنیت نه یوازې د قبایلي ولس لپاره بلکې د پاکستان په ګټه هم پریوزي.
که قبایل په دې خپل ختم باندې په امن کې د اوسېدو قانون او اختیار ورنکړی شو نو زه تاته دا خبره کوم چې دا خبره پر روان وخت کې ډېر خطرناک حد ته روانه ده. کېدی شي چې همدا قبایل راپورته شي او هغوی د ډیورن لاین خبره راپورته کړي چې مونږ ډیورن لاین نه منو، مونږ د پنجاب او د اسلام آباد او د ظلم د استحصال له نن بغاوت کوو.
دغه جرګي وویل چې د دې غونډې نه وروسته به بله غونډه په پېښور او بیا وروسته په اسلام آباد کې یوه غټه جرګه کولی شي او په هغې کې به د پاکستان حکومتي مشرانو ته د قبایلي ولس غږ خامخا ورسولی شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د امریکا یوې مجلې فور بیز په نړۍ کې د هغه ښځو په لیست چې په ټولنه کې بدلون لپاره هڅې کوي او عمرونه یې د 150 کالو او یاد دې نه کم دي، په کې سکال د پاکستان درې جنکې شامل کړې دي. د دې سره د جنوبي وزیرستان د ځوان سیاستوالې عائشه ګلاله سره هم خبرې شوې دي. دا د نن ورځې چې کمتان دي هلې خبرونه ده، د کې به دغه ټول موضوعات باندې خبري اوري. دا تاسو لپاره زموږ همکاري فرخنده وزیر جوړه کړی ده.
په تاندې هلي خبرونه کې مو زه فرخنده وزیر هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې به د وزیرستان د قومي اسمبلی غړي عائشه ګلالۍ خبرې واوري. د امریکا د فوبس مجلې د 2014 کال په لیست کې د پاکستان درې انجونې هم دي.
We can still achieve things even when there are risks around us that keeps them going.
د جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي عائشه ګلالۍ وای په سیاست کې د بدلون لپاره راغلي ده. عائشه احمد زئی وزیر قبیله سره تعلق لري، په نړیوالو تعلقاتو یا انټرنیشنل ریلیشن کې سبق ویلی او سافټ ویئر انجینئر هم ده. عائشه وای دا کوشش کوي په قبایلي سیمو کې د تعلیم او د پرمختګ د نورو کارونو لپاره خپل غږ پورته کړي.
خو ما کوشش دغه دی چې امن راوستل پکار دی او امن لپاره به موږ مکمل کوشش کوو، ځکه چې امن چې نه وي راغلی نو هغې بغیر چې دی قبایلي علاقو کې څه نشي کېدلی. نو امن چې دی هغه داسې چې موږ به دا وایو چې ډایلاګ په ذریعې امن راوستلی شي او مذاکرات ته وشي، په افغانستان کې دا هم مذاکرات وشي، پاکستان کې هم دا مذاکرات وشي چې دا یعنی کم د خلک اوس په تکلیف دي، هر قسمه یعنی آی ڈی پیز جوړ شوي دي، په کیمپونو کې پراته دي او علاقې چې دي اوس هم ملټری آپریشنونه باقاعده مسلسل لګیا دي او هیڅ ختم بدلو ته امکان نشته. نو خلک چې واپس ریپیټریټ شي به عزت طریقې سره، نو هغه ریپیټریشن لپاره به هم انشاءالله ما مکمل انشاءالله په دې به توجه وي چې هغه یو به عزت طریقې سره واپسي وشي. او دې لپاره به زه آواز اوچتوم او هغه نه علاوه دا دي چې سکولز او لکه ما خپل ډېر زیات فوکس په دا دي چې یونیورسيټیز یعنی یو یونیورسيټي هم اوس د فاټا لپاره فلحال چې دی یو یونیورسيټي خبره خو لګیا و، خو دا دي چې یونیورسيټي انتهایی امپورټنت دی چې هر ایجنسی کې یو یونیورسيټي هم دی او کالجز هم دي او سکولز هم دي او بهترین سټنډرډ تعلیم چې دی ورکې دي. نو دې لپاره ما خپل هڅو لمکان انشاءالله پورا کوشش کوم چې فاټا خلک چې دي اده سبق نه ډېر زیات تعلیم نه ډېر زیات محروم پاتې شوي دي او هیلث فیسیلیټیز ورکول پکار دي ووکیشنل چې ټریننګ ورکول پکار دي په هر ایجنسی کې په هر یونین کونسل کې په هر کلی کې چې دي تا خپل چې هنر لاس کې ورکړی شي چې هغه خپل فیملی سپورټ کولی شي بل دومره ډېر منرل دي په فاټا کې منرلس چې موږ استعمال کې راوړو او هغه منرلز دي فاټا چې کوم د غربت دی او د بیروزګاری دی او د نورو مسایل دي لپاره د ختمولو لپاره چې استعمال شي او فاټا خلکو ته اسکالرشپ بهر ملکونه ملاو شي د پاکستاني یونیورسيټي ملاو شي چې هغه هم دنیا سره قدم په قدم چې تا غواړي موږ فاټا خلک چې دي هغه همیشه نه دي دا غوښتي چې پاکستان په ترقی کې هم دی رول پلی کی او یو یعنی ساينس کې هم دی راشي او دی خپل دنیا ته شو کی چې موږ هم موږ هم صلاحیت نشته دي خو موږ ته اپورچونټیز پکار دي نو هغه اپورچونټیز ورکول د پاره به اې دی د خور او د لور سره ان شاء الله دا کوشش کوم جن کو د پر بخاص تر پر فټ اډمن د پاره چې هغه راشي او خپل نه صرف ډیسیژن میکینګ کې ځواب ما فوکس بر په دې باندې هم چې فټا ځنه نه کو سټو نه ملاوي شي په پارلیمنت کې ځکه چې ټول پاکستان خځې ته په پارلیمنت کې راتلی شي نو فټا خځې هم دی هم د حق دی هم پاکستانی شهري دی او دی هم عمدومره حق دی چې دی پارلیمنت کې راشي نو دې لپاره ما اولو مظاهره کړې ده د طرف فټا خځې هم فل فرست ټایم بهر راغلي د سړکونو ما سره چې موږ ته خپل پارلیمنت کې موږ ته هم خپل حق په پاکستان کې راکړي نو دې چې کوم ورځ راشي نو ان شاء الله دی خپل یو امن صورتحال به هم صحیح شي او دې خپل چې کوم خوین دي دي چې دې مین دي دي اخر لپاره دې
دا چې په فاټا کې د خزو او انجنونو بنیادی سمسلې دي او باید دغه د حل لپاره حکومت سوکړي په جواب کې عائشہ ګلالی وای
خو وی تعلیم خو د میجر فوکس دی زمونږ تعلیم خو تعلیمی ایمرجنسی دی سلا وای تعلیمی ایمرجنسی په فاټا کې پکار ده سکولونه کالجونه یونیورسيټي او بهترین تعلیم هغه ورکول پکار دي مفت تعلیم ورکول پکار دي انسنټیو ورکول پکار دي سکالرشپس یا ٹیچر سے بھی هغه د موږ ډیر زیات امپورټنت رول دی ٹیچر تاسو وګورئ بهر ملکونو کې انتهایی بېزت مقام ورکیږي موږ خپل پیغمبر صاحب سره واغام یو معلم او یو ٹیچر او دومره امپورټنت یو سټېټس تاسو ٹیچرز ته هغه یو عزت هغه ریسپیکټ نو ورکیږي چې کوم دی ته پکار دی او کوم هغه یو دومره تنخانه ورکیږي چې هغه د وژنه د خپل مکمل کانسنټریشن چې دی په سټډیز ور کول شي نو هغه داغه دی چې موږ به ان شاء الله ټیچرز ما خو دا کوشش کوي چې ګورنمنت زدا بار بار دا په دې باندې انفسس زو ورکم چې ټیچرز تنخه چې هغه تنخګانې چې دی هغه هم ځاتې شي او بیا د کوم تعلیم دی هغه هم ورته پروواید شي په هرې غلې محله کې پبلک پرایویټ پارټنرشپ په تو شي اورګنایزیشنز ډیفرنٹ اورګنایزیشنز ورشي هغه ورکی کمیونټي اډوکیشن وی نو دې حواله سره ما فل فوکس دې پدې باندې او سکالرشپ پر تمه لاو شي موږ یونیورسيټي کې د کچې موږ کوټا چې د ډېر کمال په شاور یونیورسيټي کې تاسو وګورئ څنګه چې موږ خلک دي سټوډنټس دي پټاول هغه مقابلې کې ډېر کم سیټس پر ریزرو شوې دي اگر نه لاوته پاکستان کې هم دا حال دی نو دا ما به دا کوشش وکړم کم کوټا دې هغه وته زیات شي او هغه سره سایمالټینیسلی په فاټا کې هر ایجنسی کې یا کم از کم دوه دوه ایجنسیو لپاره یو یونیورسيټي کې راغلا ضرور پکار دا کا ایوایوا فورن نه کیږي نو اس کا مونگا یو ما نظر دا دغه دي چې هر ایجنسی د پاره چې خپل ایو یونیورسيټي پکار دا خپل میډیکل انجینرینګ کالج نوم ایت پکار دي
عائشہ ګلالی او د سکواش لوبغاړي ماریا تورپیکای دوانه خویان دي دي دا چې دغه دوه خویان د سنگ سیاست او لوب تراغلی او په دې لړکی کورنۍ څنګه مرسته کوي په جواب کې عائشہ وای
او خبره دا ده چې موږ څنګه پیرنټس ماشاءالله الحمدلله ما پیرنټس ته یو چې هغه همیشه موږ انکریجمنت کړی او ما ولې سب خو بل کې ما شونتوب نه ما ته لکه انګلیش ټکی به خو دلو ما ته د سبق به ما سره چې ما سره سبق ویلو من ټول ورونه خاندې د کې هغه سبق په یو ډېر ستاندي طریقې سره موږ ته ویلو نو اجنا کو الکانو کومینس کې به هیڅ فرق نه کوي ځکه چې اسلام چې دی هغه د خځو سره کومینس کې فرق نه کوي خو ځلای ډېر حقوق او ډېر مقام ورده نو خبره دا ده چې ما پیرنټس نن چې زه او ماریا په کم صورت کم مقام لمغه یعنی ورثه دلو یا سمغه کولو په پوزیشن کې نو هغه د موږ پیرنټس ته وجه نه یو او ما پیرنټس خپل چې دی هغه ټیچر دی هغه ټول عمر د قبایلی علاقو کې خدمت کړی دی خلکو او چې کوم سکول او کالجز کې دي سبق ویلي دي او په ټرایبل علاقانو جنا کولا هغه التا ماحول چې دي بهتر کولو کې او دي یو یو هم مستقبل ور کولو کې ډیر ځار خپل اهم رول پلی کړی دی نو دا د چې ماکول خپل دا چې مشران دي او د قبایلی خلک دي او افغانستان کې خلک دي د بوتل لږه ریکوست کوم چې خپل بچی چې دي هغه انکرج کوي چې سبق وي ځکه چې سبق داسې تعلیم داسې یو قیمتي شیز دی چې هغه اسلام کې یعنی دا ویلي شوی چې سړی او ښځې ټولو باندې چې دی هغه تعلیم چې حاصلولو فرض دی او بل دا دی چې حضور صلی الله علیه وسلم دا ویلي چې چین پورې هم ځای نو تعلیم اده پاره ځای نو مطلب دا چې څومره زیات سفر وي څومره مشکلات وي خو تعلیم ډېر زیات امپورټنت دی ځکه تعلیم چې حاصل نه کوي نو نن سبا معاشرې سره چلول چې دي هغه ډېر مشکله دی او خلک به چې دي ډېر به مخکې لاړ شو مونږ به ډېر وروسته پاتې شو نو تعلیم چې دی مونږ خپل ذهن لپاره ډېر زیات ښه دی چې مونږ ذهن کولا او شي دنیا مونږ پوه شو چې دنیا کې لګیا څه دی دنیا څومره مخکې شو مونږ څومره وروسته پاتې شو یو او بل چې جنکو تعلیم ډېر زیات اهم دی ځکه چې یو جنې چې تعلیم یافته دي نو ټول بچي چې هغه دي ایو خطر دی چې لوی کیږي او تعلیم یافته مور چې دا هغه خپل بچو په مستقبل حقولو کې انتهایی اهم دی یو مثبت معاشره چې دا هغه خپل ارګیت خلکو لور کول شي نو ما دا مخور چې دا په سپورت کې دا یعنی سپورت انتهایی امپورټنت شي ځکه دی چې موږ خلک موږ ځوانان چې هغه کې ډېر زیاته انرژي وي او اکثر هغه انرژي چې دا نیگیټیو اکټیویټیز تلار شي اغه منشيات طرف تلار شي اغه نور چې کوم دی لنجو طرف تلار شي نو اغه بس کول نه سپورت چې دی ادا سي ټول دنیا کې سپورت ساتي شي زده چې سپورت کې کوم خلک راځي نو اغه دې کوم انرژي چې دی اغه یو پوزيټيو فیلډ کې استعمال شي او اغه داسې استعمال شي چې انسان خپل هم ډېر زیات پوزيټيو کې پکې راشي مطلب راویا پکې راشي او بل خپل دې ملک او دې قوم انامه هم ډېر روخانه کی نو دا ټول چې دی زه خو بټونو دا ریکوست کوم چې خپل بچی چې وی اصل له موقع ورکې ځکه چې موږ ډېر ټیلنټ دي ډېر قابلیت موږ پښتانه ځوانان او جنا کې دي او دی د ملک او د نن سبا چې کوم موږ یعنی خلک موږ صرف یې نه نه پېژني موږ خلکو لا دام ویلې شو چې موږ ډاکټر هم جوړې دي شو موږ بهترین یعنی ریسرچ کوم موږ مخکې تلې شو موږ بهترین سپورت پیپلم جوړې دي شو موږ بهترین ډیسیژن میکر هم جوړې دي شو
اوس هم یو بل رپورٹ د امریکا یوې مجلې فوربس په نړۍ کې د هغه خزو په لیست کې چې په ټولنه کې بدلون لپاره هڅه کوي او عمرونه یې د دیرشو کالو او یا دې نه کم دي په کیسا کال د پاکستانه درې انجونې هم شامل کړي دي د 2014 کال په دې لیست کې چې د جنوري په شپږم نیټه خپور شوه پکې دغه مجلې د تاسو درو پاکستانی انجنونو نمونه هم لیکلي دي چې په خپل ټولنه کې د یو ښه بدلون لپاره کار کوي په دغه کې یو د سواد ملالا یوسف زیدا څوک چې د انجنونو د تعلیم لپاره مبارزه کوي او دا وخت په برتانیا کې ژوند کوي هغه ته ملالا فند د جوړولو او د ماشومانو د تعلیم لپاره په مبارزه او د خپل حاصله وجه په تیر یو کال کې د نړۍ ګڼ شمیر جایزې ترلاسه کړې او ځکه هم د فوربس مجلې د ډیر شو کالو نه کم په دغه لیست کې د هغې نوم ته ټولو مخ کې دی
ایجوکیشن از د اونلی سولوشن
په دویم نمبر د ملالا فند په جوړولو کې د ملالا یوسفزئی یو بل مرستیاله شیزا شاهد ده سلیر ویش کلنه شیزا شاهد د سٹینفورد یونیورسيټي نه ګریجویشن کړي چې د 2014 کال د دسمبر په میاشت کې په ټایمز میگزین کې هم پر دې ذکر شوی وو چې غواړي په ټولنه کې بدلون راولي په فوربس مجله کې د شیزا شاهد سره د اهم ذکر شوی دی شیزا غواړي د ملالا فند داسې استعمال وشي چې د ملالا یوسفزئی आवाज هر ځای ته ورسیږي او له دغه خلکو او ټولنې ته ګټه ورسی
په دغه لیست کې د پاکستان په دریم نمبر 25 کلنه خالده بروهی ده. بروهی یو غیر سرکاري اداره سوګر چلوي. فوربس لیکي هغه د 14 کالو وا چې د هغې یو عملګری د غیرت په نوم د هغې په مخ کې وژل شوه. هغه وایي مور یې 9 کاله وا چې په بلوچستان کې واده وشو او دې هر ستا په کتو سره دا غواړي د ښځو د تعلیم او په ټولنه کې د پوهې لپاره کار وکړي. خالدا بروهی وایي
we can still achieve things even when there are risks around us that keeps them going. It's been 8 years
kaso hum khatreshta khumung der sa hasila wali shu da tero ato kalora hi se mung ada kar kaw kala pa yave masale aw kala pa bali aw nan saba koshish kaw khazuta hunaruna aw khaywa amrasti ukru mung da da tero drew kaluna kaw aw zo gwaadam pararawan aw laso kalo ki 1 million khazuta rasigam خو بدلون ډیر پر ورو روان دي. که سم دی پټولنه کې بدلون ویني خو بیا هم هر څه ورو روان دي. موږ کوشش کوو د وخت سره سره خپل کار جنوبی ایشیا نورو هیوادونو ته وغځو. ډیر داسې انجونې شته چې کار کوي. ملالہ، سباګل، هومیرا دوی ټولې پټولنه کې د بدلون لپاره کار کوي او په اصلي مانو کې دا ټول خبرې موږ ته امید راکوي.
د ملالا شیزا او خالدا بروهینا علاوه د فوربس مجلې په دغه لیست کې د امریکا د ټلویزیون یو هنرمند لینا ډینهم او د امریکا پاپ سندرغاړي جسټن بیبر هم شامل دي. دا وات دی اونې تان دی اله خبرونه ظفر خندا وزیر درنه اجازه غواړم. ته خوده پامان.
تمشالے ساوجود من نخا ساواز بدلوں چل
شم